د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا په خیر راغلی. نن د اتوار ورځ 2019 کال ستمبر 8 نیټه د وختونو شوې دي. اسلام آباد کې د شپې 9 کابل کې دي 8 په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. د ډیوا لنډو خبرونو برخه کې لاول خوښي سرټکو ته
پاکستانی چارواکي وایي تر اشوري وړاندې په ټوله هیواد کې په لوړه کچه امنیتي ګامونه اخیستي وبخښي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خوا له طالبانو سره د ملاقات او سولې مذاکرات لغوه کېدو وروسته د افغانستان حکومت ویلي رښتینې سوله یوازې د جګړې د ختمولو او له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو له لارې امکان لري.
Any process that cannot guarantee a ceasefire, a halt to the violence could be harmful for all of the achievements that we've gained.
د افغانستان امن پر سر د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د ټویټ په جواب کې افغان طالبان وايي امریکا خپل اعتبار ته زیان ورسول دا هم چې دوی به د خپل هدف لپاره جهاد جاری ساتي.
او پاکستانی چارواکي وایي تر شوري وړاندې په ټوله هیواد کې په لوړه کچه امنیتي ګامونه اخیستي. د شوري لارونو به د کیمرو له لارې څارل کیږي او په حساس ځایونو کې به نیمه پوځي قواوی غزمې کوي. په کورما او ورکزو کې د پولیسو سیمه ییز مشر وايي
وکه دا پروفیشنل طریقے سره سکیورټی پلان چا کول شو دا هر قسم تنظیمات شوی دي.
سرټکی تاسو واوریدل وړاندې کول نن خبرونه.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خوا له طالبانو سره د ملاقات او د سولې مذاکرات لغوه کېدو وروسته د افغانستان حکومت ویلي رښتینې سوله یوازې د جګړې د درولو او له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو له لارې کېدلی سي. د ولسمشر غنی له دفتر څخه دا بیان له هغه څو ساعته وروسته خپور شو چې ولسمشر ټرمپ ویل په کمپ ډیوډ کې د سولې په تړاو د طالبانو له مشرانو او افغان ولسمشر اشرف غنی سره خپل جلا جلا او پټ ملاقاتونه منسوخ کړي دي. د ملاقاتونه به نن کېدل. د دې ترڅنګ ښاغلی ټرمپ له افغان طالبانو سره د سولې مذاکرات هم درولې دي. هغه په خپل ټویټ کې ویلي وو طالبانو په مذاکراتو کې د برلاسي لپاره د هغه ترګر برید مسولیت منلی و چې پکې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسانو وژل شوی وو. د افغان ولسمشر له دفتر څخه په بیان کې ویل شوی د افغانستان خلک او دولت د با عزت او تلپاتې سولې غوښتونکي او د سولې په تړاو هلو ځلو ته ژمن دي او دا چې د سولې په بهیر کې خنډ د طالبانو لخوا د افغانانو په ضد جګړه او تاوتریخوالی دی. د افغان ولسمشر یو ویاند صدیق صدیقي ویلي افغان حکومت په دې باور لري چې د افغان حکومت او ولس په ملکیت کې یوې داسې سولې ته رسېدل امکان لري چې پکې طالبان افغان وژنه بند کړي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د افغانستان د امن مذاکراتو په اخله د ټویټ په جواب کې طالبانو ویلي دغه مذاکرات ودرول به د هر چا نه زیات تاوان په خپل امریکا ته ورسي. طالبانو لخوا په یو جاریه اعلامیه کې ویل شوی دی سره به د امریکا اعتبار هم زیانمن شي او نړۍ ته به هم د ښکاره شي چې د امن پر ضد سوګ دي. په اخره کې طالبانو ویلي مونږ د دې نه علاوه په نور هیڅ نه قانع کیږو چې د افغانان د خپل خوښي ته پرېښودل شي او د هدف ته پاره به روان جهاد ته دوام ورکوو. یاد دی د افغانستان د امن خبرو عمل شروع کېدو په سوم افغانستان کې د طالبانو لخوا بریدونو کې د مان نه وراغلي بلکې نور اضافه پکې لیدل شوی و.
پاکستانی چارواکي وایي د محرم په محل یې ټوله هیواد کې په لوړه کچه امنیتي اقدامات کړي او ډیری ضلع یې حساسه ګرځولي دي چیرې چې به نیمه پوځي قواوې هم ګزمې کوي. چارواکي وایي په پېښور کې به 2000 اضافي پولیس پر ځای کیږي او د ښار 40 داخلي سړکونو باندې ځانګړي پوستې جوړ کړي دي او د کیمرو له لارې به څارنه هم کیږي.
د صحت د محکمې چارواکي وایي خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان او سند صوبې په سرخار کراچۍ کې د پولیو ناروغي دوه نورې پیښې مخې ته راغلې چې د سره سره کال په ټول پاکستان کې د پولیو کیسونو شمیره 28 ته رسیدلې ده. د پاکستان د بیړنیو عملیاتو د مرکز ویاني توار په ورځ یو بیان کې ویلي په جنوبی وزیرستان کې د پولیو په وایرس اخته د لسو میاشتو یو ماشوم موندل شوی او د کراچۍ په اورنګي ټاون سیمه کې د افغان کډوالو د کورنۍ د 8 یو وړ ماشوم په دې ناروغي اخته ده.
په هنګ کنګ کې جمهوریت پلوه مظاهرچیانو نن هم خپل احتجاجونو ته دوام ورکړی او هلته د امریکا د کنسولګری مخې ته احتجاج کړی چې مخې په بیجینګ باندې نړیوال فشار زیاتول وو.
د برتانیې واکمنه کنزرویټیو پارټۍ یوې مشرې وزیري په دې د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړه چې هغې ګڼل وزیر اعظم د برگزیت په حق لا سنجیده نه دی. سیکرټري امبر روډ بېګانه وخته ویلي بوریس جانسن د برتانیې د یورپي یونین د وتلو په حق له وزنامې دپاره هیڅ نه دي کړي. او امکان دی سمندری طوفان ډوریان د کینیډا نیو فاوندلند او لیبرادور علاقو ته ورنږدې شي. دغه طوفان د لاسه پرون د خالی په ورځ د کینیډا په اټلانټیک ساحل ډیر باران او تیزی هواګانې هم چلیدلې وي. د امریکا په سمندری طوفانونو نظر ساتونکو مرکز وایي امکان دی دغه سمندری طوفان زور نن ډیر کم شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو وخت شوی دی د بلډیو پروګرام کې د پښتانه ستوري برخې او دغه پروګرام به تاسو ته وړاندې کوي ناهید سحر.
ډیره مننه سمینه است نو کاکر صاحب ګرانو خبرونکو السلام علیکم. وایس اف امریکا دی ریډیو د پښتانه ستوري محفل دی او زه تاسو قربان ناهید سحر درته په خپل ټوله پښتانه مینه هر کلی ویم. هیله منم چې روغ جوړ به او دعا مې د چې خدای باد او بریالي سي. د دې ریډیو د ریویو تر څنګ تاسو په خدمت کې حاضر یم د همیش په شان د پښتانه ستوري محفل سره. او په څنګه چې تاسو پاتې ده په دغه خبرونه کې تاسو همیش د غټول زلند د ستورو پښتنو هلي زلونه خبريږي. څوک چې د خپلې ژبې د پاره کار کوي خپلې ژبې ژوندۍ ساتي او په دغه لړکی موږ تاسو سره همیشه ډیر داسې د ژبې خدمتګاران ملګري کړي دي معرفي کړي مې دي چې هغه چا چې ډیر کار کړی دی او که چا لږ کار کړی دی خو د پښتو د پاره کار کړی خپلې ژبې د پاره کار کړی خپلې هڅې کړي دي موږ تاسو سره هغه دغه هلي زلې شریکې کړي دي. دغه لړۍ روانه ده نن هم په دغه لړ کې تاسو سره به موږ ملګري کوو تراب خان تراب سي چې هغه هم دغه کار ته ملاتړلی ده. نو ګورو چې سهلی ځلی کوي او اوریدلی مو دي چې دی په طنز مزا په حوالې سره هم لیکونه کوي. خدا خبرته په خپل او موږ سره ملګری شوی دی ډیر په مینا او ډیر په درناوي. تراب خان تراب صاحب ته خپل خبرونه کې پښتانه ستوري محفل کې هرکلی وایو. په خیر اغلی سړی مشي تراب صاحب. ډیره مننه لیستاسو
او زمانم طیب خان طیب دی او تاسو د دیوار ریډیو ټولو مارګرو ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام طيب خان طيب سیب سنگه تاسو خیر دیره. بخنه غواړم د نوم په غلطه سره می پتن چې تراب زما په دماغ کې ولی د نوم ناس دي چې وخت دې داسې خبرې کوم د نوم مالک له فل پروډوسر سیب لمر کو نه غوي چې ما خوم داسې سوانه ورېدل چې دا نوم زه غلط یم که ماته ویلو ما پکې دې شي کریکشن کړو خو نه پوهېږم. خو خیر بیا هم بخنه غواړم د دغې چې دا غلطي وشوه. او طیب خان طیب صاحب تاسو سره به خبرې کوو. مونږ هم په دغه پښتانه ستوري محفل کې زموږ تر څنګ د پښتو د ډیو ریډیو خپرونې کوم ملګري دي اوریدونکي دي هغوی هم د دې پروګرام برخه وي. هغوی راځي اسې خپلې پښتنې غوښتنې سفرمیشنه لري یا د ادب په حوالې سره په ځین کې څه پښتنه وي نو هغوی به هم راځي. هغوی ته د خپل ټلیفون شمیرې ور یادوم. ګرانو خو ګوردونکو که تاسو غواړئ طیب خان طیب صاحب نه څه پښتنه وکړئ د هغوی د ادبي هلو ځلو په حوالې سره یا که څه اوریدل ته نه غواړئ سفرمیش کول غواړئ زموږ ټلیفون شمیره ده 00200 2205 003 ویډیا نمبر د 0800 00090. تاسو ټلیفون په انتظار به یو خپل پروګرام وړاندې بوزو د طیب خان طیب تر څنګ. طیب صاحب اول خو زموږ غوړدونکو سره تاسو خپل تعارف په خپل وکړي چې د خیبر پښتونخوا کې سیمې سره تعلق لري کله کوم ځای پیدا شي سمره تحصیلات مو تر سره کړي او ادب لیک لو سره مو مینا څنګه پیدا شو نن سبا سم مصروفیت لري.
من نظر د شمالی اشنغر 400 د ملکانو کلی اوسیدن کې او دا وخت په اسلام آباد کې اوسېږم. ابتدایي ذکر ما د خپل کلی او د شیرپا او د سکول نه کړی وي او دا غي نه پس بیا په کمپیوټر کې او د ودانې په لړ کې مې انجینری کړې وه. او دا د سره اخو چې زه ما شومم نو په کلی کې ودا چې د شرارت لپاره زموږ داسې یو څومر ګرو چې هغه به ما څنګه ور کله به ما په سبا دی ور کو کله سبا دی ور کو خدا ما ته پته نو چې دا شي زه شیر لیکلی شم یا دا خو یو وخت دا شو چې د روزګار په لړ کې زه الکو ما ما د هغه خاص د راجولي شاه خټک صاحب سره د روزګار په لړ کې ناسته پاسته شروع شو. بیا یو ځل دا وی دا یو لیکلو چې ما ورله په هغه په کمپیوټر ټایپ کوله. هغه وخت کې دا د پښتو کیبورډونه هم نه وو او د پښتو موږ سره فونټ هم نه وو. ډېر مشکلات به نو زه په دغه کار پوهېدم نو هغه به ما ریله کوله. نو په یو ځای کې داسې یو شیر و چې ماتو وزن یې ماتو. ما ورته وویل ما دا خو داسې دی ناری بیا ما ته وی ته خو لکه چې په شعر پوهېږي. د هغې نه پس زمونږ خبرې بیا ما چې څه لیکلي وو هغه یې رانه واورول. د هغې نه پس ما ته هم پته ولګېده چې زه شعر لیکلی شم. نو د هغه وخت نه شروع یم.
نو ماشومتوب نو شاعري کول ډېر لیټ درته پته ولګېږي چې تاسو هم شاعري کولی شئ.
د ماشومتوب نه به ورداتې شرارت دپاره یو زمونږ یو د مکتب مرګرو هغه به ډېر کارېده. نو موږ به په ما به روزانه په هغه پسې څه یو بیت میت جوړ کړ. د چا شعر به مې پسې وران کړ او هغه به هم پتنګه وو. یو بل دغسې یو ملګری و ساده و. نو د هغه د سادګۍ نه به موږ زموږ ملګرو دغه خوند اغسته او هغه لړۍ بیا دې ته راورسېده چې ما ته څه وخت بعد بیا پته ولګېده چې زه خو دا شعر دی او شعر دغسې دی یو شعر لیکلی شم.
مطلب یو صلاحیت پټو کارانو یا چې تاسو په خپل ښکارا کړي نو څکه چې ماشومتوب نه درکې یو صلاحیت او غپ شپ کوم کول کا پټو کې کوم کول خو څه مولیکل خو ډیر لیټ لکه تاسو هغه نو هغه مزان ستمه محفوظ کړي وو. هغه د شرارت سيزونه یا تاسو ته څنګه لکه راجولي شاه خټک سیب سره چې تاسو کله ملاقات کیدو نو هغه تاسو په خپل یو پر روزګار کې وی خه میچور وی خپل تعلیمی تحصیلات متر سره کړو. نو بیا څنګه لکه داسې عمر کې اکثر وی چې شاعري خو یو خدای صلاحیت د انسان کې د نه پروتي څه نه څه حالات په وجه باندې هغه راښکاره شي د چا څه محرک جوړ شي د چا څه. نو تاسو ته دغه ښکاره کېدل او بیا هغه تاسو ورسره ځان سره سیف کړي وو محفوظ کړي مو چې هغه سره بیا شیر کول چې او زه خو شاعري کوم.
زما اصل کې تعلق د یو علمی کورنۍ سره. نیکه مې شاعر و د حاجي محمد امین صاحب خلیفه و عالم و. هغه سره مې ناسته پاسته هغه به یو خو د حاجي محمد امین صاحب شاعري به هم اورېده ترې. په جومات کې به کله هغه د جمعې خطبه ورکوله په هغې کې به ډېر شعرونه وویل خپل به هم پکې وویل. بیا زما پلار هغه د رحمان بابا بیخي زه به داسې ووایم چې ملنګ ورو په ډېرو خبرو کې په ډېرو فیصلو کې په جرګو کې زمونږ په حجرو کې به اکثر هغه د رحمان بابا شعرونه ویل. زما هغه چې کومه د شرارت لړۍ وه هغه هغې وده وکړه. بیا داسې هغه دا به ووایو چې هغه د لکوانۍ خمخلتوبي او یا لیونتوبي په هغې کې هغه په ما باندې هم یو وخت کې راغلي وو. په هغه ځای کې زه یو ځای کې ناست وم. ما بیا یو نظم لیکلی وو مې ځان سره محفوظ کړی وو. دغسې بیا ورو ورو غزلې مې لیکلی وي خو چا ته به مې ښودې نه. زه به پې شرمېدم او یرېدم به هم. نو هغه خو ما سره وي. نو هغه ما په لومړي ځل بیا راجولي شاه خټک صاحب ته اورولي وي د هغوی په غوښتنه باندې. او بیا هغوی ما ته دومره ډاډ راکړو دومره زه به دا ووایم چې شروع هغه روزنه زما هغوی بیا کړې وه. ما ته وایي دا شاعري ده او دا خسمه دمه ده او تا ولې پټه کړې ده. نو ما به ورته همدغه وی چې زه پې ما ته پې ځان داسې ښکاري چې دا به چا ته ښکاره کړم او بس یو بېعزتي به مې په سر شي. نو لیکلي مې وو هغه وخته پورې نو ډېر سیزونه لیکلي
وو. تاسو وایئ چې تاسو به یریدی په شعرې یریدی مو شرمېدی ولې لکه دا څه وجه ده؟ پښتانه لکه دا یو ډېر لوی صلاحیت دی یو خدای صلاحیت دی خو اکثر یریږي پی هم او پکې تاسو وایئ چې شرمېدی نو د څه وجه وي چې خلک په دې باندې یریږي؟ خپله شاعري ډېر زموږ شعر لیکوالان شاعران ادیبان چې راغلي دي پروګرام کې دا ویلي دي چې شروع کې شاعري باندې ډېر به یریده. یا زموږ ډېر لیکوالې زنانه چې په پټ نوم بدل نوم باندې خپله د شاعریانې چاپ کړي دي او په خپل نوم یې نه دي ښکاره کړي. د دې وجه څه وي؟ داسې لیک د شعر مو د یری څه خبره ده؟
زما خیال دا دی چې زموږ د پښتني ماحول او زمونږ خلک فطرتن حیادار دي په ډېرو سیزونو کې حیا کوي. زما خیال دا دی چې زه خو به دا ووایم چې ساغه فطري حیا او څه به دا زما ذهن کې به دا خیال و چې دا به شعر وي که نه به وي. دا به ما څه شی لیکلی چا ته به وښیم را پورې به خاندي چې مړه تا ته څوک وایي چې ته شعر لیکه. نور خو داسې صدقه نه شي کېدلی د وخت سره بیا د هغې روزنه کېږي. بل زمونږ په هغه کوم وخت چې زه خبره کوم نو زما خیال دی زمونږ په کلو علاقو کې نه سه ادبي تنظیمونه نه داسې ماحول نور جوړ چې لکه مونږ به صرف هغه د حاجي محمد امین صاحب هغه ته تلو هلته به په اورس کښې دا شاعران هم را تلل ناخوانان به هم را تلل نو هم هم اورېدل خو داسې روزنه هم نه وه شوې نو زما خیال دی دغه وجه یې چې لکه هغه یو فطرتن هغه یو حیا وي چې هسې نه دا زما خو په خپل ځان نه دا خبر وکړم نو زما خو کېدای شي چې دغه وجه وه چې دا زه چا ته ښکاره کړم نو ما ته به وایي چې رخصه دا تا په کښې لاسې لیکلې دي ځان ته شاعري دې شروع کړې ده خو هغه بیا زه هغه راجولي شاه خټک صاحب الله پاک دې جنتونه نصیب کړي هغوی زه دومره ډاډه کړم چې ته خو ډېر ښه شعر لیکې او په چوکاټ باندې هغه دی بیا په دې خبره زه وروسته په خپله هم پوه شوم چې شاعري یو خلک شاعران نه یو شاعري کوي او یو شاعر وي او شعر لیکي او هغه د الله ورکړه وي فطرتن پیدا وي نو هغه هغه چوکاټ او په دې چوکاټونو او په دې خبرو زه ډېر وخت بعد بیا پوه شوم چې یاره دا د چا الله پاک چا ته ورکړي نو اسم وي نو ما ته به راجولي شاه خټک صاحب همدغه وایي چې ستا چوکاټ سم دی نو په دې خبره په هغه وخت کښې زه پوهېدم هم نه چې چوکاټ د څه شي سم دی وروسته پرې بیا ورسېدم بیا د هغې نه پس هم د هغوی په واسطه باندې زه ډېر زما ډېر کم عمر وه لږ کومه په هغه وخت کښې ما روزګار خو کو خو ورسره ده په هغه وخت کښې عمر مې کم وله زده کړه مې هم ورسره شروع وه نو بیا د عباسین صاحب سره هم په هغه لړ کښې د راجولي شاه خټک صاحب په وساطت باندې ناسته پاسته وشوه د هغې نه وروسته بیا ګران باچا سره بیا د ګران باچا خو زه پوخ مرید شوم او ورسره مې ډېر عمر یو ځای تېر شو نو هغه هر څه را ته ښکاره شو او هغه روزنه هم زما وشوه
نو تاسو د یو تنګولو کښې لو خبره ټوکو کښې په شرارت کښې د لیک لوس یو کم آغاز کړی او هغه باقاعده یو تخلیقي سفر جوړ شو په دغه تخلیقي سفر کښې لا تر اوسه پورې بیا ډېر خلکو سره ملو شي څونه هغه کتابونه مو چاپ کړي دي څونه لکه دې کښې بیا تاسو مذهب د شاعرۍ پورې محدود وساتلې بیا مو نثر کښې هم کار کړی نو که خپل په دې حوالې سره هم معلومات شریک کړئ چې نثر کښې مو په کوم میدان کښې کار کړی دی او بیا کتابونه مو تر اوسه پورې څونه چاپ شوي دي
کتابونه زما لومړی کتاب چاپ شوی وو په 2004 کښې د شعر کتاب چاپ شوی وو د ملګري په نوم
ملګري
او هغه هم د ګران باچا په ډاډګیره نه هغه وخت کښې هم زما عمر کم وو او هلک وم خو هغوی ډېر ډاډ را کړی وو چې دا ته چاپ کوو ما ورته بلکې هغه وخت کښې به وایي چې ما اورېدلي دي چې وروسته شاعران بیا خپل د هلکوانۍ او بیا د ځوانۍ دا کلامونه بیا ضایع کوي او بیا ورته پرې ځان بد ښکاري هغه ما ته وایي چې نه دا چې کوم به ضایع کولو ما به درته ویلي وو چاپ یې کوي نو هغه یو د هغوی په هغه باندې چاپ شوی وو بیا زما دویم د شعر کتاب سپرلی به بېرته را شي دا په 2014 کښې چاپ شوی وو او د هغې نه پس بیا د نثر چې هغه طنز و مزاح وه د ارغې برغې په نوم باندې کتاب چاپ شوی وو په 2019 کښې د هغې نه پس بیا اوس زما یو کتاب په 2018 په دې اخري هغې کښې چاپ شوی وو ستا د در ملنګ یم دا چې سپرلی به بېرته را شي کتاب نو دیم په هغه کال کښې چې کله چاپ شوی وو نو څو هېوادونه مو اخېستي وو دا ستا د در ملنګ یم دا په 2018 کښې چاپ شوی وو خو د دې کال کښې تر اوسه پورې چې کوم دوه درې هېوادونه شوي دي نو هغه درې واڼه دې ګټلي دي او په هغې کښې زما د پاره د ټولو نه غټ هېواډ چې زه دا ګڼم چې که د دې نه پس ما ته په ژوند کښې ډېر غټ هېواډونه هم میلاو شي خو ما له دغه حیثیت چې کومه خوشحالي ما له هغه را کړې ده چې رحمان بابا ادبي هېواډ دې اخېستی وو هلته هم لومړی راغلی وو دغه کتاب نو د هغې عمره خوشحالي ما ته بل یو څیز ځکه نه شي را کولی زما خیال دی دا صدارتي هېواډ شو یا څه شو یا څه شو که ما ته په ژوند کښې ښه قسم هېواډ هم دغه کېږي خو زه دا ګڼم چې کوم ما د پاره د ټولو نه لوی هېواډ نو هغه ما ته میلاو شو او وجه یې دا ده چې زمونږ ټول پلار مې د رحمان بابا مرید وو ملنګ وو او د ماشوموالي نه همدغه د رحمان بابا په شعرونو زمونږ یو قسم روزنه شوې ده نو زما خیال دا ده چې ما ته کتابونه خو دغه چاپ شوي دي څلور چاپ دي او یو پنځه کتابه نا چاپه دي چې په هغې کښې یو د بولا بابا ملنګ په نوم دی چې د ارواخه د اکرام لانګران په فن او شخصیت باندې مالک لري. یو د تنز مزابل نشر کتاب دی اړنګ دوړنګ په نوم باندې تیار کمپوزیو دی ورشاپ ته تیار دی ان شاء الله سرلګ وخت کې براشي. یو ناول دی د پیتاوی په نوم باندې هغه هم تیار دی. د پیروی په نوم باندې یو کتاب زما نشرونه دی تیار دی سنجیده نشرونه دی. او د شیر کتاب مې هم تیار دی چې د دې نه پس خو لږ دا کتابونه لږ زر زر راغله زما خپل ذهن کې دا چې دې لږ لږ وخت ورکم د شیر کتاب هم تیار دی ان شاء الله چې چاپ ته
دا غینو مولانه دې انتخاب کړي.
دا غینو مې انتخاب کړي دې ستا په مینا کې تسلیم یم.
په مینه کې تسلیم یم خځې نمونه مل هم دی. خو دا هم عجیبه خبره چې اکرام لګران صاحب خدای دې وبخي چې د هغې په حوصله او ځای باندې تاسو خپل کتابونه چاپ کړم بنی چې کوم تاسو چې د هغې په ملګرتیا سره د هغې په حوصله او ځای سره هغوی په خپله زما په خیال ډېر عمر شاعري کړو خو دای کتاب ډېر لیټ په خپله چاپ شو ډېر لیټ یې چاپ کړو. خو ستاسو ملګرتیا او که ستاسو حوصله افزایی کړي او تاسو کتابونه پکې ډېر چاپ شو واقعي اکثر دا څه وجه ده چې اکثر خلک د ځوانۍ کتابونه چې څونه خلک چې هغه زموږ داسې ډېر لیکوالان شاعران ادیبان دي چې ډېر ډېر کار کړی دی ډېر او بیا ایون تر دې پورې چې پس د مرګه د هغوی هغه لیکونه راجمع شوي دي او د کلیات په شکل کې راجمع شوي دومره ډېر لیکونه کړي دي او ډېر کتابونه چاپ کیږي نن سبا. خو تاسو دغه کتابونه لکه کی کوم خبر ته لکه فکر کوي چې معیار او مقدار په حواله سره یا چې کوم خبر ته زیات خیال پکار دی زیات کتابونه چاپ کیږي څونه مطمئن نه بیا
دا د تر څو پورې چې ده یا کولو خبر وي نو کله چې انسان د سلوخ تو کال عمر ته زما خیال دی ورسی نو د تخپل ورستو ژوند داسې ټول د یو خو په نړۍ د ښکاری هم دا سي مو ډېر خبره دا خو عقل پوخ شي دا غشي نو اکثره خپل شیرونه مورته چې بیا وګوري او زه هم پدې کې وم بعض خلک دا سي وی چې اکثر مونږ د شاعرانو هم کتلې دي چې دا وی د ځواني شاعري دا ورستۍ شاعري نه لا تخولي وي تکه د ځوانې جذبه ما ولرم خو بیا دا اړه لري زما په خیال چې په کردار پورې اړه لري چې د چا په ځوانې کې څه کردار دی دا هغه سوچ څومره دی ډېر خلک داسې وي او ته په ځوانې کې مله پات ډېر پوهه ورکړي او ډېر خلک داسې وي چې هغه هم زمونږ په شان ځواني تیره کړي وي نو اوی ته خامخا بیا احساس کیږي په خپل کارونو چې څنګه سړی ته احساس کیږي د سلوخ تو کالو نه پس چې دا په دې عمر کې ما دا لیوانتوب کړو په دې کې مې دا لیوانتوب کړو په دې کې ما دا اثر په شاعرۍ کې مرتخکار کیږي زما په خیال د دې وجه ځای کوي ناسی خو د ټولو نه په شعر ادب د پاره زوره ور جذبي خو ما ته دا ښکاري چې هم د ځواني
جذبي
هغه د ځواني هغه
شعر د پاره ما غلکه هغه رنگ چې کمینو هغه زیات په خلکو باندې اثر کوي زیات خلک خونت نخلی. خو تاسو خو سنجیده لیکونه او لکه څنګه تاسو وجه مزایه لیک هم کوي نو سنجیده او مزایه لیک بیا څنګه د کمال خو په دواړو کې لري خو بیا دا توازن څنګه ټینګ ساتي ځکه چې یو خو سنجیده خبرې او بل خو مزایه دا دواړه څنګه دواړه یو بل ته متضاد او یو بل نه الټه لري دي نو د دې کې هغه توازن بیا څنګه ټینګ ساتي
دا خو دا څه وږي چې زه به چرته مشاعرې ته لاړم یا به چرته ادبي دستوره وایي هڅه نو ما به اکثر د ډېرو کسانو چې شعر به کمزورې وي هڅه نو ما به هسې په هغه ناسته کې زه به زیاتره د ګران باچا سره ګرځېدم او د هغه نه بغیر ډېر کمو ځایونو ته تللی وم او به مې هم د ځان سره ګرځوم نو هغه ته به مې اکثر په هغه ځای باندې ما د چا شعر به پیروډي وکړه او د چا شعر به مات را مات کړو نو واسین ته په ما ته وی چې دا شی مکو تا کې دا صلاحیت شته خو مې کو استاد سنجیده شیر ډیر خده او دا بدن په دې اثر وغورلی خو بیا ګران بچا به ما ته وی چې نه تعالی الله پاک یو صلاحیت تر کړې دی او ته کولې شي نو ته دې دوانو ته توجه ورکا د ویلولو خبره دا شی چې ما زیات تر تنظیم چې کلم لیکلې ده نو هغه ما د اخلاق په دایره کې او د خپل پښتنې معاشري په تناظر کې او زیاتره ما دا فکر دی چې پتنس کې لکه خبرې بعضې اسانه شي ما یو قسم تنزیه تنقید کړی دی کمه د معاشري په ډیرو خرابیانو باندې خاص کر بیا زمونږ په شعر او ادب کې چې منځ کې ګډې وډې خبرې کېږي یا ګډوډ کارونه کېږي. زما ته زما وخت کې مسله دا هم شوې وه چې زما په ادب کې د ټولو نه زیاته ناسته شوې وه دا د ګران باچا سره شوې وه. زما ذهني هغه تصویر زما داسې جوړ شوی و چې ګران باچا خو لکه شعر د شخصیت نه ډېر کمزوری و. ګران باچا چې کردار او شخصیت څومره درونو نو زما خیال دا دی چې شعر یې د هغې نیمې ته هم نه رسېده. اکثره شاعرانو شعر د خپل کردار نه بره وي، کردار یې تښکته وي او شعر ته اوچت وي، خو د ګران باچا شخصیت چې دی نو دا په خپل شعر باندې د پاسه و. نو زما هغه وخت کې ذهن داسې جوړ شو چې کېدای شي دا شاعران ټول داسې بزرګانې، خو بیا وروسته چې په معاشره کې کېناستم د نورو دغه سره نو څنګه چې په عامو خلکو کې مختلف کردارونه دغسې ما مختلف کردارونه ولیدل نو د هغې باره کښې ما ته بیا طنز یو اسانه دغه ښکاره شوه چې زه په طنز کښې دا ډېرې خبرې په دې تنقید هم کېدای شي او د چا مخې ته هم راوړی شي. نو توازن ساتلی چې څنګه تاسو وایي ګران خو دي، خو بس ما ځان له یو دغه کړی یو کیفیت دی او تاریخ یو چې په کوم دغه کښې وي نو که په طنز کښې وي په طنز کښې ولیکم او که نه هغه وخت په سنجیدګي وي نو په سنجیدګۍ کښې ولیکم.
نو د دې یو رنګ به وګورو که نه، تاسو سنجیده شاعري هم کړي، کتابونه هم ډېر چاپ دي، طنز او مزاح کې نثر هم لیکي، په دې طنز او مزاح نثر باندې هم خبرې کوو، خو غواړو چې تاسو نه څه واورو په دغه تخلیقي سفر کې. شعري مجموعې مسلور پنځه راغلي، دغه شان چاپ ته هم تیاری دي، نو اورېدونکي به انتظار کوي چې طیب صاحب نه څه واورو.
نو شعر باره کښې وایي چې
شعر، بالکل شعر به واورو، بیا به دنه څه د نثر هم یو کس داسې در سره موجود وي لنډ شان دی چې په دې پروګرام کښې اورېدلی شو طنز او مزاح په حوالې سره. اوس به نه څه شعرونه واورو، څه غزل، څه نظم، څه به را سره شریکوئ؟
شعر خو زه چې اکثره اورم نو په ترنم سره اورم.
ښه، نو دا خو نور هم ښه خبره ده، ترنم خو به ډېر خوند وکړي.
خو مونږ نن داسې ډېر په سفرو کښې وګرځېدو، الله دې وکړي چې زه وکړی شم.
ټیک به وي انشاءالله، مهرباني وکړي.
ستا په وړاندې چې تسلیم یم تسلیم یم، ستا په وړاندې چې تسلیم یم تسلیم یم، د زړه مینې راتیټ کړې په تازیم یم، د زړه مینې راتیټ کړې په تازیم یم، ستا په وړاندې چې تسلیم یم تسلیم یم، د امید باغچه مې زکا دسم سورا، د امید باغچه مې زکا دسم سورا، په معنی باندې پوه شوې د رحیم یم، په معنی باندې پوه شوې د رحیم یم، د یقین دلا سباندې زړه روخ شي، د یقین په دلا سباندې زړه روخ شي، د ګمان په کټاره باندې نیم نیم یم، د ګمان په کټاره باندې نیم نیم یم، د ازل فورز میں جام د مینے نوش د ازل فورز میں جام د مینے نوش حساب شوے پرندانو کے قدیم یم، حساب شوے پرندانو کے قدیم یم، نہ پوہی گم چیاران څنګه خبر کړم، نه پوهېږم چیاران څنګه خبر کړم، سازشونو باندې پوهای د غلیم یم، شازی چونو باندی پوخای ده غلیم نیم چی مقام سنگ تقسیم ده ففیر قوکی چی مقام سنگ تقسیم ده ففیر قوکی ده هم داسی پسوسو زاید تقسیم نیم سهم داسی پسوسو زاید تقسیم نیم ده عمل دل اسخوار یمتیبا ده عمل دل اسخوار یمتیبا دنی نور خود اسلافو نعظیم یم دنی نور خود اسلافو نعظیم یم دزرمینه راتیک کڑے پتا زمیم ستا پوڑان دی چھ تسلیم یما تسلیم
دیر خکل دیر خوندار خکل غزل خکل ترم دا بس اندر قور تا دیر آسانی چاس کلام بی تیار ترز بارت ملاوی گی دیر مننا دیر خوندیو کو زیم چی دغشان یو خکل غنتی ساس من مستیاو کو د فیاض خیش کی فیاض خان خیش کی آواز تاسو خوښ دین په دغه ښکلې شان کلام به تاسو ملګرتیا من مستیا کو په دې پروګرام کې د ساحل سے هم تاسو په جون کې په شاعرۍ کې یو مهم تاسو ذکر وکړو نو دغه کلام دی او د فیاض خان آواز یې تاسو ډالې کو
ہر دول قارون یم چلوٹلے زد ہر دول قارون یم زمالو یا گناہ دادا چی پختون یم زمالو یا گناہ دادا چی پختون یم بدنام کڑے چی دا ہر جبل قانون یم بدنام کڑے ہر جبل قانیم سمالو یا گنا دادا چی پختنیم سمالو یا گنا دادا چی پختنیم سمالو یا گنا دادا چی پختنیم مخبلو رہبران دوختنو پپی رحمان دلالانو پمخ مخیم وحل خاسبانو چی حالاتو پدار کڑے نن پرن یم چی حالاتو پدار کڑے نن پرن یم سمالو یا گنا دادا چی پختن یم سمالو یا گنا دادا چی پختن یم سمالو یا گنا دادا چی پختن یم پلکور کی امبی گور پات شوے زولا رم خو امبی زورا پاتی شوے پشت مور کی امبی مورا پاتی شوے دا
چې هر وخت د خپل ځان پلټون يم دا چې هر وخت د خپل ځان پلټون يم سمالو یا ګنا دادا چې پوښتون يم سمالو یا ګنا دادا چې پوښتون يم سمالو یا ګنا دادا چې پوښتون يم شم د سل کو بدل با خلم خدی واڑا محرومو بدل با خلم قہر ظلم او سختو بدل با خلم لا مړنیم خپتما د بدلنیم لا مړنیم خپتما د بدلنیم سمالو یا ګنا دادا چې پوښتن يم سمالو یا ګنا دادا چې پوښتن يم چې لوټلې ست هر دور قارون يم چې لوټلې ست هر دور قارون يم سمالو یا ګنا دادا چې پوښتن يم سمالو یا ګنا دادا چې پوښتن بدنام کړه چې د هر جبر قانون يم بدنام کړه چې د هر جبر قانون يم سمالو یا ګنا دادا چې پوښتن يم سمالو یا ګنا دادا چې پوښتن يم سمالو یا ګنا دادا چې پوښتن يم
ګران وګوردون کې واره ته بیا هر کله وای پښتانه ستوري محفل له تاسو کوربه نه هیڅ سهر موږ سره پروګرام کې ملمد طیب خان طیب صاحب چې تاسو واره دل دغه 15 کتابونه چاپ دي او د دې ترڅنګ 15 دغه شان دومره شمیر کې چاپ ته تیار کتابونه هم دي تنظیم مزه ده دی خپل یو رنگ هم دي په دې حواله سره هم خبرې کو طیب صاحب د پښتو ادب کې د تنظیم مزه په حواله سره ډیر کم کار شوی دی سب وجہ دا حالانکہ کسنجیدہ لکھن پا والی سر کپ نثر کی گرو کپ نظم کی گرو ڈیر زیاد کار شوئے دا غتل ڈیر ادرنا دا خو دا تنز مزا پا والی سر دی خو دا گو تو دا شمیر کسانی سب وجہ چی دی خو دون پا ملرن ندا
شوئے نو زمان آسی کدلر بر پختانو گونو بر پختانا چی دی آگی خو نثر دیر لکی دا زمان طرف تا پختو کی اسی هم سنجیده نثر هم کم ده د شعر او د غزل په نسبت او د نظم په نسبت باندې نثر کم ده یا پلر بر کوم ګورو نو زدا نشم ویل چې ولې دا کوي چا سره مونږ ته خبره کوي یا په دې نه فلونو کې پاره کوي نو ډیر مرګری دا سی وای شاعرانه دی باندې سی وای چې څنګه لیکل مزاح لیکل چې دینو دا د سنجیده نثر په نسبت باندې دا ګران کار دی دا یو مزاج وکړي نو زه خو نشم ویلی چې لکه ما کله قصدا لیک ته توجه کوله نو ما خو د یو مقصد دپاره کړی وو چې ډېرې خبرې داسې وي چې هغه په سنجیده نه شي کېدی په طنز کې هغه په اشارو کنایو کې کېدی شي په داسې طریقه کېدی شي چې یو سړي ته هغه د هغه غلطي یا خرابي د معاشرې هغه هم په ګوته کړی شي او څوک د خوند هم والي د هغه خبرې نه نو ما ته خو ان ښکارېده خو چې د نورو نه اورو وایي چې دا ګران دی نو کېدی شي دغه وجه وي خو شته نه او کم دي لکه د ګوتو د شمېر یو څو کسان دي چې هغوی طنز لیکي بالکل ډیر زیات ضرورت ہے زما خیال ډیر داسې خبرې دي ډیر سنجیده مسلې دي ډیر سخت مسلې دي چې هغه کوم په سنجیده طریقه لیکو نو پاره کې ډیر خاطرونه راشي ډیر داسې خبرې راشي چې مونږ یې نشو خلک څخه پکېږي خو په تنس کې هغه په کېدی شي په داسې انداز په ګوته کېدی شي چې هغه خبره هم وکړی شي، څوک پرې خوند هم واخلي او څوک پرې خفه هم نه شي، اعتراض هم ونه کړی شي. خو زما په خیال خو چې دا ادب دا ډېر ضروري سینس دی او ډېر زیات کار پرې کول غواړي، خو غوښتنه نو زه نشم ویلی چې ولې نشته.
نو بس تاسو خبره ټیک ده، دا خو ډېر ګران کار دی، یو کس خپه کول، یو کس غصه کول، په جړه کول ډېر آسان کار دی، خو یو کس په خندا کول، په صحیح معنو کې خوشحالول، دا ډېر ګران کار دی. نو کېدی شي دا خبره چې ګران کار دی نو هر څوک در چا دا بس کار بنی وي. نو تاسو وایئ چې تاسو به اکثر پیروډي چا به داسې وویل د شاعرانو لیکوالانو محفل کې به تاسو وار دغه به تاسو پیروډي که نه داسې کومې مشهورې پیروډي مو لیکلې ده که یاد وي درته او که نه، په دې طرف ته هم دومره پاملرنه نه ده کړې په لیک په حوالې سره، نظم په حوالې.
پیروډي خو ما تقریبا چې کتاب تیار دی او کړی دی، او په هغې کې لکه یو وخت کې داسې شوي وو چې د یو په ادب کې د یو څو شاعرانو د غلاګانو خبرې را دغه شوي وي، نو په هغه وخت کې به فیسبوک باندې ما یو قلمي نوم ایښی و او ما به په هغې باندې په پیروډۍ کې دې خلکو ته مختلفې خبرې کولې. نو په هغې کې د خوشحال بابا، د رحمان بابا، د حمزه بابا، د ډېر مشهورې مشهورې غزلې ما ورانې کړې وې. کېدی شي یو ما ته یاد شي چې د حمزه بابا یو غزل در لر اختیا کړم، ته راته غزل خو لږ ښکاره که زه به اغلا
کړم،
ستا د پخوانی غزل به سا شي لنډه تنګه، ستا پخوانی غزل به سا شي لنډه تنګه، تاسې به زه نوی یو مختور له پیدا کړم.
ډېر ښه، ډېر ښه.
لمن داغونه شماره مزګار نه یم، لمن داغونه شماره مزګار نه یم، پرېږده ستا د نوم او د ډیګرو حساب به بیا کړم.
ډېر ښه.
او ای د غزل غله نو چې څه نوم درله کېږدم، غزل غله نو چې څه نوم درله کېږدم، وایه که نه کومه ډکشنري درله پیدا کړم.
ډېر ښه، ډېر ښه. دا شعر بیا ووایي.
اے دا غزل غلا نو چې سنوم در لکېګ دا وایا کنه
کوم ډکشنری دل پیدا کوم. ډیر ښه.
او مننه. او مان چې بس تش په یو غزل مل عمر ور شوی، مان چې بس په یو غزل مر ور شوی، زه هم 420 سم دا خلک به پخلاټ.
او ډیر ښه، ډیر غولي، ډیر ښه.
تمه را زخته کړم، الا زه خالص دی دا پسه ما را زخته کړم، ستا خو پی غوږ نه ګرېږي، زه دې پی بوډا کړم.
ډېر ښه، ډېر ښکلی، ډېر اله، ډېر ښه. دا خو پیروډي خو ډېر خوند کوي دا قسمه. دا خو زه هم چې تاسو نو یو پکې یو که د تسبل سیا دې موږ د نخې دې بیا هم د لرازو د نمساور هم که پیروډي د غشن مزایا تنز مزا والے پیروډي و دانه سبا واقعي خو موقع باندې مودا شعر هم ویلو د پیروډي، ځکه چې دا خبره سوشل میډیا باندې اکثر مختلف راغلي د پدی سنگ تاسو فیسبوک او داسې مختلف حوالو سره، ټویټر او د ډیر سوشل میډیا باندې داسې دي چې د ادبي غلا په حوالے سړي خبرې کیږي چې دا فلانی غزل او د فلانی ځمکه او د فلانی په یو غزل به سوچه روالي د شاعر نوم به ورسره خپلو لیکن دا قسمه خبرې ډېرې دا یو ډېر ښه موقع باندې تاسو نوم دا واورېد او غواړو به چې نور هم که داسې طنز مزه رنګ لرونکي کلامونه د یاد یاد نه واورو، خو په نثر کې که تاسو په طنز مزه په حوالې سره تاسو زیاتره خپله توجه چې نو هغه تاسو نثر ته په طنز مزه سره ورکړی، په کم کم موضوعات هم پکې کار کړی دی، لکه دی کې مزایا مضامین دي که نه څه ډرامې دي، خاکې دي، کالمونه دي، تکلونه دي، څه شی دی ستاسو کې طنز مزایا رنګ لري په نثر کې؟ کم کم میدان باندې میدان کې کار کړی یا کم کم صنف باندې کار کړی؟
موضوعات خو که زه دا ووایم نو زما ډېر زیات موضوعات چې دي په طنز کښې، نو هغه زموږ د خپل ادبي خلک دي، عمدغه ادب کلاګانې یا چې په ادب کښې کومې لوبې کېږي، په ادب باندې کومې لوبې کېږي، زیات تر خو هغه دي. بیا پکښې د معاشرې لږ ډېر ښه حرامیان هم پکې زغ شوي دي، سیاست هم پکې شوی دی، او شکلونه څه داسې دي چې څه تکلونه دي، او مضمونونه هم پکې دي، خاکې هم پکې دي. نو دغسې مختلف څیزونه هغه وخت کې چې کومه مسله ما ته مخې را راشي او څه شکل اختیار کړي، نو بس هیئت ته خیال نه کوم، زه دغې ته خیال کوم چې زه خپله خبره وکړی شم. نو کتاب چاپ شوی دی، نو په هغې کې هم هغې کې خو خاکې کمې دي، مضمونونه او کالم او هغه تکلونه پکې ډېر دي. او چې اوس روان دی نو پاره کې بیا کالمونه هم شته دی.
نو داسې څه مضمون، څه داسې څه خاکه یا څه تکل، څه طنز مزا والا، څه داسې نثري، څه نمونه مونږ لږ اورېدل غواړو، که څه درته یاد یا څه څه مخامخ وي یا څه لنډ غوندې څه وي. نن سبا خو ډېر لیکونه لنډ شوي دي، که مضامین په شکل کې تکل یا د خاکي مختلف په شکلونو کې، خو طنز مزا یا رنګ لرونکي که داسې راسه څه شریکې نو خوند به وکړي، اورېدونکي به دغه رنګ نه هم خبر شي.
ما عرض کړو چې مونږ خو په یو ادبي سفر باندې وتو، خو دې وخت کې ما سره صرف په ګاډ کې یو دغه پروت و، نو د هغې نه تاسو ته یو اورومه. نوم خرنامه.
خرنامه
جی جی. او
خجی
د کور را ووتم، نو په حجره کې مې په شیړنکار نظر پرېوتو چې یوازې په فکرونو کې غرکو. ما ترې پوښتنه وکړه چې بیروزګاره سی څه ساک در نسیلۍ وړی دی، څه نوې څېړنه دې نه ده کړې؟ څېړنکار داسې په کټ کې را نېخ شو، ویل څېړنه خو مې کړې ده، خو ډېره دردونکې څېړنه ده. ما ورته وی ستا خو هره څېړنه دردونکې وي، ځکه خو تر اوسه بیروزګاره یې، بیا دې څه خار د لکۍ نه نیولی دی. څېړنکار وخاند، ویل ته هم د مرتبې خاوند دی، ځکه چې زما څېړنه هم د خرو په اړه ده. ما ورته خدا خو بیا د کار خبره ده، څه خلاصه یې راته ووایا. څېړنکار وی زه چې ماشوم وم، نو د دوه څرمنو په اړه مې اورېدلي وو، یوه د سمسیرې څرمن او بله د خر څرمنه. ما یې په خبره ور د خر د څرمنې په اړه خو ما هم اورېدلي دي، خو د سمسیرې د څرمنې مې ستا نه واورېدل. دا څه کیسه ده؟ ویل چې مانو قدره یې دی به دې یاده شي، بوډۍ ښځه وه، خو تر اخري عمره به یې د کلي په پولو پټو کې ګیاګ به بیا نه ریبلې. یوه ورځ د نیک بابا د کمر په غاړه د پټي په پوله یو آخر ریبل چې خپه یې وښویدله او د کمر نه ښکته پرېوتله. د کمر نه لاندې کرکټ چې د ازغو ډکې وي په هغه کرکڼو کې وغورځېدله. ما ور منډه کړه، په زړه کې مې خیال و چې په ټول بدن کې به یې ازغي مات وي او خوږ شوي به وي، خو چې ورلان شوم نو قدره ادې د غنو نه راپاڅېده او ځان یې سنډلو را سنډلو. ما ورته وی ادې خوب خو نه یې؟ ویل نه بچیه، ښه یم، بېخي بچ یم. د بره نه نیک بابا تماشه کوله، ما ته یې غږ وکړو، ویل راځه دا نه خوږېږي، د دې شرمن د سمسیرې ده. د خر د شرمنې مې په لومړي ځل د خپل مکتب د استاد نه اورېدلي وو. ما ته به یې ویل خوار شي، خبره در باندې اثر نه کوي، شرمن دې د خر ده. پلار به راته ویل په وهلو هم نه سمېږي، د خره شرمن دې ده. ما ته د هغه عمر نه احساس شوی چې د سمسیرې او خر شرمن خاص شرمن ده. اوس په دې خبره پوهېدم چې د پنجاب قصابانو د شرمنو د پاره بلها خرونه سملول او غوښې د نرو غوښو په نوم په خلکو وخوړلې. ما هم یو وار تل کې مازغه خوړلي وو، بیا مې تر څو ورځو پورې لتو وهلو او لوغړېدو ته زړه کېدو. ما ورته وی عادتونه دې اوس هم ښه نه دي. څېړنکار خپله خبره جاري وساتله، ویل په ښکته سیمو کې چې اوس هم را سره څوک جنګ کوي، نو زه ورته وایم تا سره جنګ نه کوم، تا غوښه خوړلې ده، تا سره ځان نه سموم. په لاره چې روان یم او تازه کسانو کارونو ته وګورم، نو یقین مې وشي چې دې سړي هم غوښه خوړلې ده، بیا یې د لتې نه ځان ساتم. ما ورته وی نو دا خو سمه ده، عقل تقاضا ده، ستا د څېړنې هغه دردونکی اړخ کوم دی؟ ویل هم هغه درته وایم که نه، د اجل نه وړاندې مه مره. دردونکی اړخ دا دی چې خرونه ورو ورو نایاب شو، چې کوم د قصابانو نه پاتې شوي وو هغه زمونږ هغه واکدارانو چې هم د دې خرونو د لاسه سړي شوي وو په چینایانو خرڅ کړل. ته اوس خپل چاپېریال ته وګوره، لارې کوڅې په خرونو ښایسته وي، چېرته به په ډیران لګیا وو څه غوشان مشان به یې خوړل، چېرته به د لارې منځ کې پچوي وو او په خارنو به یې ځان شپېلې کړی وو. خو لاړه خرونه ورک شو. زما د څېړنې مطابق داسې وخت را روان دی چې د خر په لیدلو پسې به ړانده شي. څنګه چې ډاینوسار او نور بلا ځناور د منځه لاړل، داسې خرونه هم به کېدو واله دي. بیا به دا هم په کیسو او عکسونو کې په نظر راځي. ما ورته وی زما اوس یقین وشو چې تا کوم مازغه خوړلی وو، هغه په یقین سره هم د خر مازغه وو. زمونږ نور غمونه لږ دي چې د خر په غم اخته کوي. خرونه که نایاب هم شي، خو په پښتنو کې به یې نوم تل ژوندی وي. دوی به بیا هم په وړو یو بل ته په کارېدو کې وایي د خره بچیا یا د خر زویا. خرونه که وي که نه وي، به یې تل تر تله جوړ.
ډیر ښه. طيب صاحب، د مزایا شاعري یا مزایا نثر څه مقصد لپاره کول پکار دي، یا چې نو کوم مقصد لپاره؟ صرف خلق خندولو لپاره که نه، دی کې مقصد هم کیدای شي او څومره پکې ضروري وي؟
زما په خیال د معاشري د کنز بزر داسې ووایم چې د یو سړي د زخم علاج کول دي او په ترخو ترخو دوایانو باندې کول دي، او طریقه کول دي ترنس چې دی نو د ټولو نه ښه د اصلاح دپاره استعمالېدی شي، د تنقید دپاره استعمالېدی شي. په ډېرو خبرو باندې تنقید کېدی شي او په داسې طریقه کېدی شي چې هغه نه یو څوک خوند هم والي، خو چې وروسته پرې سوچ وکړي نو هغه خبره د هغه پام را وګرځي. نو زما په خیال صرف د دې دپاره که څوک کوي چې دې باندې په صرف سړی وخندېږي نو هغه بې مقصده شو. طنز زما خیال چې د هغې اصل مقصد تنقید او اصلاح کېدی شي. نو زه خو چې خپله دغه کوم، نو زما په ذهن کې صرف دا وي چې دا پلاني خبره ده، دا که زه چاته داسې نیغ په نیغه کوم نو په دې کېدی شي خفه شي. دا اصل کې ما تاسو دې زما په دې کتابونو کې ډېر مضمونونه داسې دي چې هغې باندې ډېرې خبرې ما د معاشرې ډېر خلکو باندې نقابونه پراته وو. په مخې کار به عمل به یو، کردار به بلو او خلکو ته ځان بل ښکاره کړو. هغه کردارونه ما په دغه ښکاره کړي دي چې اعتراض هم نشي کولی، او ما هغه تراخه دارو دي چې ولله مې ورکړي دي او هغه علاج پرې مونږ کړی دی. نو طنز د ډېر ښه مقصد دپاره استعمالېدی شي، او په ادب کې دا یو داسې سنت دی چې په هغې باندې اصلاح کېدی شي.
په پښتو ادب کې تاسو څه فکر کوئ؟ څومره په دې اړخ باندې څومره کار شوی دی، او څومره او کم کار شوی دی؟ هغه څونه حد پورې معیاري کار دی؟ او تاسو پخپله په دغه لړ کې چې نو په پښتو دغه، چونکه تاسو په دې کې لیکلم کړی، تاسو پخپله د چا انداز خوښ دی پښتو ادب کې؟ د چا د طنز او مزاح په حواله چا اسلوب مو خوښ دی؟
په پښتو ادب کې خو اوس نمونه زه ډېر ویلی شم. ګل محمد صاحب ډېر ښه لیک کوي، تاجالدین صاحب دی چې د تاجالدین فطرت صاحب د لیکنو پکې هغه مقصد هم ښکاري. او څنګه چې ما عرض وکړ چې دا یو دارو دي چې د زخم یا داسې یو سپیرټ هم چې په زخم باندې ولګي نو سوزه یې خو کوي، خو هغه د هغې دپاره علاج دی. نو د هغې په دغه کې هم شته دی. په دې وخت کې زما په خیال چې دا دواړه ډېر ښه لیکل دي. او طنز چې څنګه ما وویل د تنقید او د اصلاح په تاور باندې، نو ګل محمد بیکار صاحب هم دغسې طنز لیکي، او زما خیال دی چې د خپل قلم سره ډېر انصاف هم کوي. او تاجالدین فطرت صاحب هم دغسې طنز لیکي او ښه طنز لیکي.
نو که څه درته یاد وي ګورو ته څه شاعرۍ کې که داسې مزایا تنز و مزاح والا رنگ لرون کې څه کلام د یادې څه پیر وړي تاسو په سفر یې هو؟
زه تنز و مزاح او چا سره دومره شعر کوم، بس دغه مې خپل ذهن کې سوچ کړو چې زه به دا په کتابونو کې بسیره پرازی او نه چرته ما مشاعره کې ویلي دي او نه دې طرف ته دغه توجه کوم. بس دغه به نن نصیب نو د حمزه بابا
مشهور
غزل دی خلکو تیار دی او شیرونه چې دنیا لانجو نه چې دنیا ته د لانجو له انسان راغی ملګرتیا له پسند کې شیطان راغی او خلق اوس کړي میسیجونه په موبایل خلق اوس کړي میسیجونه په موبایل بے روزگار شو قاصد پریشان راغی او شو معلومه چې بجلی هم د کار سیزو معلومه چې بجلی هم د کار سیزو چې دا ما شیرانه تاو شو ارمان راغی
ډیر ښه ډیر ښه
نو چې مزړه پردو غزل ته حواس کړو
چې مزړه پردو غزل ته حواس کړو
حیران تلے او زمان حیران راغے
دیرخه طيب سب تاسو په خپل لکه کار یو شانتی لکه زیات کار مهم سنجیده کار مهم کړی دی خو او د تنظیم مزال نظم و نثر کې دواړو کې کار کوي خو تاسو په خپل په کوم یو باندې ډیر مطمئنه خوشحالي احساس او روح ته تسلی خوشحالي په کوم یو لیک باندې زیات ملاويږي چې تاسو دغه تنظیم مزاح کې سوالي کوي کنه سنجیده لیکونه وکړي
مطمئن خوځه تر اوسه په یو باندې هم نه منه په سنجیده مسر باندې منه په تنظیم مزاح باندې منه په خپل شعر باندې مطمئن نه او بس یو کوشش ته یو سیز را تا الله پاک را کړې ده او دا چې دوه یو چې بیماری لګېدلې ده نو او فطری دا الله پاک را کړې ده ما کله د شیر د پاره هیڅ کوشش نه ده کړې هیڅ کله زه پوښوم او بس قدرت دی روان او مداري نه پس دا کوشش ویلې چې مطالعه او هغه د دې مقصد د پاره نه ده کړې چې زه په دې شعر لیکم یا به نثر لیکم هغه ځان د خوږه کولو د پاره کړې ده نو مطمئن خو زه په یو باندې نه یم او مزاح چې دې نو هغه زه چې کلم لیکم نو هغه زما په ذهن کې هم دغه یو خبرې چې دا سخ خبرې دي دا په ګوته کول دي او که چاته نن سبا اصل کې فیسبوک ته مونږ وګورو سنجیده شاعري چې ده نو ډېره زیاته ده نثر خو لر بر دوانه سنجیده نثر ډېر زیات دی او په فیسبوک غیر معیاري بې مقصده د کمزوري لیکونه او کمزوري شاعري دومره زیات خوريږي چې خلک ډېر زیات تنګ کړي دي نو بعض اوقات دې د پاره چې دا به د دې تنز د وجه څوک وګوري او دا خبره به چې کومه خبره زه کول غواړم په دې طریقه به ورسي بعض اوقات مې صرف دا خیال هم راشي یو سړی بس راغلی دی او ادب چې دی نو دا اصل د انسان د خوند اخیستو دپاره دی نو زه هم ځکه چا او خندل دام خوند غستل دی او سړی خپه دی په خبره باندې خوشاله شو یا زما دا کوزه په خپل کوشش کې دا کامیاب شو چې زه سویل غواړم کومه خبره ده چې کوم کسان ورته د دې اړخ نه نه کتل یو دوی دا په دې خندا خندا کې یا په دې تنس کې دی او کته او دوی ورته پام شو نو زما کار پوره شو خو خپل زه که خوند اخلم او دا نو هغه د شنیدنه نه زیات دا کوم زیات لکه کومه خبره چې ما را و پاره کوم خبره چې دا خیال چې دا د ځکه یو غلطی کې جنازه پتنس کې کوم کومه خبره چې زما دن نه راوچې ته شی او زما خپل کیفیت را و پاره نو هغه څه دې بلی کوم
د پروګرام مخ سره ختمي کوي خو د پښتو ادب مجموعي پیغام څه دی یک داسې وایي چې پښتو ادب دنیا ته څه پیغام ورکړي څه وایي
نو د ټولو نه مخکې خدای غ خبره ده چې د ادب خو چې په کومه ژبه کې هم دی نو زما په خیال دا وی ټولو پیغام یو دی پښتو چې مونږ دا کوو نو هغه وجه دا ده چې مونږ پښتانه یو قام د ژبې د وجه باندې وي دا یو آسان مثال زدا ویلې شم چې يهوديان په ټولو ورپسې خلکو کوتا کې راوغسته او تکول 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 خو هغه او تختی دل خراب شو مات شو خو صرف دا یو کړي و چې خپل جبه ځان سره ساتلې و دا جبه په وجه غو بیا را ټول شو بیا یو یا یې نو څه کار وکړه
خاجي
شاعران دي زما په خیال کې جذب په صحیح معنی خدمت کوي او جذب ژوندۍ ساتلې ده. موږ به خپل جذب د ودې لپاره زما خیال دا ده چې
بالکل ډیره مننه تیب خان تیب صاحب ډیره مننه پروگرام کې سره برخه واخیسته. ان شاء الله بیا به هم تاسو سره ځانګړي د تنظیم مزاب په حواله سره تاسو د بل کتاب راشي ځانګړي او بل مرکبه در سره هم کو بیا به هم ناسه کو. ډیره مننه د نن ورځ لپاره موږ سره پروگرام کې برخه واخیسته. څنګه پروگرام له مخکلا ورکا قدر منو سړي ډیره مننه
ډیره
مننه په تاسو مخه خو یو ګران خو ګردن کوم دې سلام د پښتانه ستوري پروګرام څخه تر سی کی تاسو نه اجازه واړو خو وختونه درته واړو په لوي لام سپارو.